سلامونه د افغانستان په وخت سلور نیمه جې شي تاسو هم خبرونه تخواکی است د طالبانو د حکومت د اتفایي او له پیښو سره د مبارزه اداره وایي چې په بخمن ولسوالۍ کې د تیرې شپې پور پیښه کې لږ تر لږه شپږ تنه مړه او نه نور شول شي. د دې ادارې رئیس نور الله انصار نن یک شنبه د پیښه په ځای کې رسنیو ته ویل چې د دې پیښې له کبله مالي تاوانونه هم وخت خو کره اندازې لا څرګند نه ده. د کابل ولایت د بخمن ولسوالۍ د ګازو پیو شرکت کې لګیدلی اور تر لسو ساعتونو وروسته مړ شو. پاکستانی چارواکو ویلی د 2023 کال د نوومبر له لړۍ څخه چې د غیبت به استان افغان کډوال د سلو بهیرې پیل کړی تر اوسه پورې څه باندې سلو لکه افغان کډوال یوازې د تور حمله لري افغانستان ته لیږل شوې دي. ټان ورځپړې نن د پاکستانی چارواکو په قول راپور ورکړی چې تیر کال د افغان کډوالو د سلو بهیر چټک پیل شو ورسره د لړۍ ورو شو خو په ورستوي کې په خپل خواخه د افغان کډوالو د ستنېدو پروسه چټکه شوې ده. پاکستان د 2023 کال د اکتوبر په 3 نیټه اعلان کړی و چې د نوومبر له لمړۍ څخه به ټول بیا ستاده کډوال له پاکستانه باسي. څلګو نظر نور افغان کډوال د سپین بولدک لاري افغانستان ته بیرته تللی دي. طالبانو د خبرلانو مرکز د افغانستان د خبرلانو مرکز وایي د خوست ولایت غرغښت رادیو د طالبانو له درې ورځې بندیز وروسته بیرته خبرونه پیل کړې. د طالبانو د امر بالمعروف او نه اعلان منکر وزارت وروسته له هغې د راډیو د بندولو امر وکړ چې د راډیو په خپلو خپرونو کې د خبرو لاندې میوزیک وکاروه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
بر روز هفتم خوش آمدید. حالا که آمد آمد زمستان است، آیا می دانید افسردگی فصلی چیست؟ علایم درگیر بودن با این افسردگی کدام ها اند و چگونه می شه از آن در امان بود؟ به این موضوع می پردازیم. ابتدا مروری داشته باشیم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. کوروشا با عورت خواندن صدای زنان از سوی طالبان. وزارت امر به معروف طالبان گفته است که صدای زنان در هر حالت عورت است.
آنچه که طالب ها فعلا به عنوان قانون علی زنان وضع میکنن این هویت طالبانی است و این تغییر ناکردنی است و بر ما اصلا یک چیز جدید نیست.
په بخښنه سره درنو اوریدونکو چې د پښتو د ومه ورځ خبرونه پر ځای د دری خبرونه د زینو تخنیکی ستونزو له امله پلی شي او سم تاسو را بولم چې د ومه ورځ خبرونه باوري.
ومه ورځ دا ونی مهمه پیښه ته کتل
رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولا یو متفاوت زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادې ځانګړي ومه ورځ مو را بولم. نن خبرې کې چې نیانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅه تکمیل ته نږدې کړې دي. لدی به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلې به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوخي. د رونالډو له یو داسې لیونی مینوال نه هم خبرې کې چې دا غو د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتره واټن په بایسیکل وهله او نو ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی
د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه ونې وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوک کې فعالانو دا دوه ونې د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډز شوي
وزو تعامل روښانه سره ملت د افغانستان اتن ریوان دې ته اوس په تمه دي چې مالت سامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه وزارت خپلواک وادوي څک نه کې او څ برخود کې څنګه خپل غا چاخري څنګه جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډیر هڅه وکړه چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي رسنیز نه شي. حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډیر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول ژوبل شوي وو وژل شوي وو یا هم دغه قضیه شاهدان وو. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسو باید رسنۍ ورسره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ چاته معلومات ورنه کړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندري. تیرونه امر الله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیزاد لډیر غوسی د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولې کې ناکام مهریه دکړې دي.
مخلیزات خایی ده یو امریکایی پا توگه خپل ماموریت سر رسولی وی خود یو افغان پا توگه اغیل افغانستان سر دیر لوی جفا وکره و مطلق یو ناکام سیاستی و لوگه
نو مکه پا هر حالت که لطباحی سر مخشبیو دا غیر دیر غط لامل او دا غیر دیر ستر لامل یوازی و یوازی هم دا که دلشی چو مک پا خپل منس که سره مشکل دلود مرز و تکلیف زمک پا خپل وجود که
د طالبان اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزی طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفاتونو خوشاله دي خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي
د نیویارک ټایمز مقالې هم دې ته اشاره درلوده چې پایستا استباندی د غازان داس مدیریت کې کې وخت نائب الله خپل لاندې چوکین لری کې په ژوندینی باندې د لریسی نو ازهان با واتر مخه جوړي
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویل چې اشداء علی الكفار رحماء بینهم صحابه کرامو همدا صفته کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفہ صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی
طالبانو له دوه نوی ځند روسه بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او جوبلې دا پیښه تایید کړې ده خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شو چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړ او کوم لورې پکې پړ هم نه دی بللې د طالبانو د ارګ مرستیال ویان حمدالله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوی چړنه لا هم روانه ده خو لسیمې تر اوسه دوه جنازې او څلور درش ټپیان انتقال شوي دي فطرت زیاته کړي دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي خو نه دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب لري د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوی د تازه موندنو لمخې تر دې مهاله د تلاسسو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو چاودنې او ډزې شوي ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوه تنو شهیدانو جسدونه او څلور درش تنه د پیشی عیني شاهدان سیو شمیر جوبل هم دي د یاد هيئت لوري را انتقال سوي دي یو شمیر نور له هم په ایران او پاکستان کې دي سی هيئت د مندلو او انتقالولو هڅه کوي د دې پیشی تحقیقات لا بشپړ سوي ني دي د تحقیقاتو له تکمیل دو وروسته به نور جزئیات له هیوادوالو سره شریکو
دا زه تقریبا په 2022 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو ډزې کړې وې او دی وزلی و په دغه باندې امارت اسلامي چارواکي خبر و ملت هم خبر و نړیوال هم خبر و د سیمې وډورم خبر و ویډوګان اسناد او مدارک شواهد هم روښانه و نو دې لپاره چې تحقیق وسی دا خبره و چې نه سوی وای او امارت هم دې احتیاط کاوه چې یو لري پوزیسی د عوامل چې شدي وځو ته عوامل روښانه سره ملت د افغانستان اته نړیوال هم دي ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دی او دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیوادوي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي دا په دې باندې لري او دې ته به ملت او خلک انتظار او تمه بلري
دین مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم منل چې د ایران پیښه شوې ده خو هغه ویل د پیښې تلفات دومره نه دي د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان کنسولګری وی سرچینی ازادي رادیو ته په خوا ویل او زیاته کړي و چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنی کړي او مسولیت هم د بل چا په غاړه ورواچي دوه نیوړاندې د ایران بشری بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایرانی ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسې زړل ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو لمخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوی ده د طالبانو په پالیسۍ یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څوره جبران دی جرمنی یوازې د خپل وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته
دوی غواړي چې دغه موضوع آیسته آیسته ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي کنه ایران په لومړیو کې خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ د وشتلو حق لرو خو دوی جواب نه توند وو او نه غبرګون توند وو او نه دا توند غبرګون ښودلی سي یوازې د ایران په اړه باندې نه د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند خبرګون نشي کولای همیشه د دوی صدر دی غوتر په هولندې
افغان لیکوالان ژورنالیستان او خبريالان شي دغه بشری فاجعه رسنیز کلا دی ته رسنیز په خبر کولو یې دغه پیخه غندله لیکل او بحثونه ور باندې کول هغوی هم تهدید کړل وی غواخل یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی هغوی ته چټټ کنزلی توهین بلابل کلمات چې غصبک او توهینامیزه کلمات وو دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کړئ او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې غوا کی د افغانانو ذهنونه د غیر رواني حالت د ټارچر کوي خلکو ته اذیت او زجر ورکوي ان دوی خپل ټول هڅه وکړه چې د غپیخه پټه وساتي په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ د غپیخه تایید کړل او ویل چې ایراني ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې لدغه سرحدي سیمه تیریدل بریدي ور باندې کړه دی او د 200 شپېتو یا هم 200 په شمول باندې وشل شوې دي او د دې شو یا هم څلوختو په شمول باندې جوړل شوې دي
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانی سیاستوالو او د واشنگټن د استادو ترمنز لفظي جګړه سره شوې نه ده بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندريو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیلزاد کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزي او عبد الله په ډله باندې تپل کیږي خو یو هم منلو ته تیار نه دي تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی ورسته امر الله صالح پر ظلمي خلیلزاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کوو امر الله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار به لاري او مخشوش کړي لدی روسه د بهرنیو چارو په خوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنۍ ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسيونو نیوکه کې کوي وی ډډی تواچول شي ملګری ملتونه سیمه او خپل غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې خو نشول وضعیت بحراني دی
د هغه وخت بیان هم دا او ارګ هم په همدغه باورو او ارګ هم رسیدلی معلومات دا و چې خلیلزاد الله کرزی صاحب په همدارنګ له ډاکټر عبد الله او د یوشمنورو جهادي مشرانو سره د تفاهم رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم لمنځه ځي نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي هغه و چې د 2019 کال را په دی خو د جمهوریت دولت د رهبرۍ همدارنګ د پخوانی ولسمشر حامد کرزی ډاکټر عبد الله همدار از د امریکای چارواکو خلیزات ترمنز ارتباطات ډیر خړ پر شول حتی تر دې چې د ارګ پناسو کې دا جوته محسوسېدل چې د امریکای چارواکو سره د ارګ د مشانو په ځنګ ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړپړتیا هغه روسی اوج ته رسیدلې دي حتی مکالمات یا افهام او تفهیم په هغه لیول چې هیڅ کېده چې د دشمنی لیول دی نه د دوستۍ لیول
د دې ورخ بیا د امریکا د ملي امنیت شورا په خوانی سلاکار مکماستر ویلی په خوانه ولسمشر حامد کرزی او ډاکټر عبد الله خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او لدی کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنې دوه لاره واره شي په داسې حال کې چې د مکماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي حامد کرزی او عبد الله ته په واک کې برخه وکي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر سرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزی او عبد الله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نشو بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست سوله حکومتوالي او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د استلایي فرصت د ځای کولو پړې یو اړ بیا د سیاستوالو په غاړه ورچولې ده
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولې شي هم مخالف ډلې قوی کولې شي او هم شته نظام او شته حاکم ډلا یا حاکم دولت دا کمزوره کول نو مکه په هر حالت کې لستونځ سره مخ شوی نو مکه په هر حالت کې تباہی سره مخ شوی د هغې ډیر غټ لامل او د هغې ډیر ستر لامل یوازې او یوازې همدا کیدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و، او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولی.
او که څه هم تېره اونۍ د سراج الدین افغاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بې حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تېره اونۍ د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه یې چمتو کړی و، لیکلي چې له سراج الدین حقانی سره یې درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښانفکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقانی د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا یې دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و، د هغه تصویر په له منځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي مرد ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې در سره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو.
د چارو شنونکي وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلویانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري، خو یوه لویه اشاره هغه دا ده چې د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړې ده، چې طالبان په خپل منځ کې هم د ډېرو خبرو په اړه باندې په یو وخت لونه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سي کوي د راتلونکي لپاره. د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي پیسه ده، او نوي پیسه ده، اتیا پیسه ده، پیسه دي په هر حال باندې. خو قاطی اکثریت وایي، قاطی اکثریت لملا هیبت الله خان سره د غدي فرمانونو د ځینو فرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي، بلکې قاطی اکثریت یوې خواته مملا هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایسته آیسته باندې دغه اذهان داسې مدیریت کې که یو وخت ملا هیبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي، نو اذهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقانی شبکې له ملا هیبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی، خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته، او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلا وي اوس هم جدا او جلا دي، او ورځ تر بلې دا بیلوالی لا محسوسی کی، لا را څرګندیږي او لا روښانه کیږي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان له مخې دا مهال هیواد کې 21 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون له امله د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري، بلخوا یونیسف خبرداری ورکړی چې تر 2030 کال پورې به د کابل تر ځمکې لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداری په ډول ویلي چټکې ښاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي، او اوس هم سری وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي، خو د حل لاره یې نه ده ویلي، ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی ده چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې، خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر په زحمت کې یو، په دې په زحمت کې یو چې وروره دلته د جماعت الکوټي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کلی ده او هغه د اوبو ورکې دی قوم ته، نو دا غو په دې قانون ته نه رسیدي. دې بوشکو ته وګوره، دې ماشومان ته وګوره چې دا ټول دې وو په انتظار دي. هغه سرو ناراضه او ډېر دلته چې بوشکې راوړو لمبار هم ناراضي او بوشکې کله چې شوې کاناډا کې ډېر مشکلات سره حالي
دا خوشکالي ده چې ملګری دغه د همزه کوم ته وینې دغه اوبه مو ته وینې ولاکه د خوراک اوبه لرو یا د انسانانو اوبه لرو یا د مالو اوبه لرو مالونه موږ دغه سې خلاص ته په علاقې رسېدلي اولادونه موږ په علاقې رسېدلي ملګری
بل خو ځینو خلکو آزادۍ رادیو د شکایتونو کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بې رحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو راایستل کیږي او د لویو هستوګنیز ودانیو مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لویې څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالي ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله ده او په افغانستان لپاره مخصوصا چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوښ کم شوی دی نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د په کار واچول شي او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامدار توګه د اوبو د ساتنې څارنه وشي د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي یا هغه وجوهات پیدا کړي هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 100% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي نو د دغه څارنه باید وشي چونکې ژوند مهم دی انسانانو ژوند باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند د پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي. دا یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي او اوبه د ځمکې په سطحه باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکې لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو د رختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې دقیق نقشې دي نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې رختونه ډېر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بله مسله چې ډیره اساسي مسله ده په سولري برمو باید مقررات وو او په سولري برمو او همدارنګه په خودسری ساګانو باندې باید مقررات واضح وځي شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغه ته باید د پایټکې کې خوستل شي. او که څنګه د افغانستان په اړه د ملګر ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوهې درې مناسته د طالبانو له حضور او د غوی د مخالفانو له غیابت سره سره به نتیجه پاتې رسیدلې به خو دا ځل د ملګر ملتونو په ځای قطر را مخته شوی او د دوهې د څلورمې ناسته د برابرولو خبري ورکړه ده. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګر ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګر ملتونو مرستیال روزماری ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړي. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د دریم ناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد وګت شبه ښکاری او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي بلکې د رډل ته لا زیات سیمي هیوادونو سره د تعامل زمينه برابروي چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سختدریزو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستي او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده ولو که هغه وو غواړي د افغانستان د خیر پاره تسمي ته د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینه لار او یوازینه لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدل شي هغه د افغانانو خپل پریکړه او خپل تصمیم او خپل ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سرکینی پر افغاني فرهنګ باندې پر افغانی دود و دستور باندې د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادی لپاره پریکړه وکړي. له دې پرته موږ بل هیڅ لاره نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونی د ټولنیز رسنۍ مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماښام مهال د کابل ښار منځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدو یې بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې دا ښیي چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. ځینو بیا ویلي ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پروستیو کې عامه بازارونو ته راوتل ترڅو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکاره کړي. خو ځینو نور بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکی خیلو اپریدیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید اپریدی د ورتګ وچی ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوځ د دسیسي اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدی کوکی خیلو ته له ورتلو وروسته خبریالانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو ترڅنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکی خیلو اپریدیانو د اړولو لپاره استول شوی و. کوکی خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس او ګریوان دي. خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر سرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل. پاکستان خپل دویم کور وباله او هغه پاکستانی تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شا یې د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا یې د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادېږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپک سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو تویه شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالبې خبرې بیا دادی چې د چین یوې کمپنۍ داسې مسافرون کې ملکي الوتکه جوړه کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکې دا یونشینګ الوتکه په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکه بل خاصیت به دا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکه به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د په داسې حال کې ده چې دمګړی امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اوارې وي. د سویس حکومت په نوې شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړې او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلۍ داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,318 کیلومتره خورټه غربه د ریل له پټلۍ څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لېږدوي. د سنویس کمپنۍ وای دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبی کوریا کې هم د ریل په پټلیو د مریض برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه